آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای وسلوالو طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې د عامه نظم په پوستو برید کړی دی. د پاکستان په شمالي برخه کې د یوې هلیکوپټر په سقوط کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي. د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې هغه به نوې حکومت تشکیل کړي، خو د دوه مخالفو ګوندونو مشرانو استعفا کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې کچيري حکومت په یو هفته کې هغه تورونه چې په دغه غول شي ودی د هغه تورونو سپیناوي ونکي، نو دای په خپل په دې حق له اقدام وکړي. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نمخ کې ززه بخادم او حسیب الله کوزید د ساعت خبرونه وایو.
وستوالو طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې د امن نظم پر پوستو باندې برید کړی دی. د والی ویان احمد زی عبدالزی امریکا راغته ویل چې نن سهار پر درو بجو د ملمی په سیمه کې د غبرت سوي دی. په دې جنگ کې څلور وستوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، او هم دا شان د امن نظم دوه عسکر ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا خبر تایید کړی دی چې دوه کسه وژل سوي دي او درې کسه نور یې ټپیان دي.
د پکتیا د والی مرستیال ویلی دی چې د زازی ایوب په ولسوالۍ کې د 22 برمته شو کسانو نه نن دوه ماشومان خوشی شوي دي، خو د نورو په باره کې معلومات نه لري. پرون نا پیژندل شو کسانو د کرکټ په میدان کې حمله وکړه، دوه ورونه ووژل او او ویش کسه یې د ځان سره بوتلل. عبدالولی سهید امریکا غږ ته ویلي دي چې د سیمې د مشرانو په واسطه یې د دې کسانو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس درلودل نه رد کړل او نه هم تایید، او بلې منبع هم د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی.
د پاکستان په شمالي برخه کې د هلیکوپټر په سقوط کې لږ تر لږه 9 کسه وژل سوي دي چې پکې دوه سفیران او دوه د سفیرانو مېرمنې شامل دي. په دې پیښه کې په پاکستان کې د ناروی او فلیپین سفیران او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو مېرمنې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې الوتکه نن د جمعې په ورځ د نالتر درې ته نږدې سقوط وکړي. په الوتکه کې دوه پیلوټان او یو عمله هم وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ بیان تورن جنرال اسیم باجوا پر ټویټر باندې لیکلی دي چې په الوتکه کې د پولنډ او هالند سفیران هم سپاره وو چې په پیښه کې ټپیان سوي دي. پاکستانی طالبانو د دې الوتکې د راغورځولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې د دوی هدف لومړی وزیر نواز شریف و، خو د پاکستان حکومتي تلویزیون د دغه هیواد د دفاع د وزیر له قوله لیکلی دي چې پیښه د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته سوې ده او په کې هیڅ تورستي عمل رول نه درلودلی. د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف دفتر ویلی دي چې هغه په یوې الوتکې کې د ګلګیټ پر لور روان و، خو د پیښې په هکله د خبرېدو وروسته بیرته اسلام آباد ته راستون سو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي دي چې هغه به نوې حکومت تشکیل کړي. هغه دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د برتانیې محافظه کار ګوند د پرون ورځې په انتخاباتو کې اکثریت وګاټه. ښاغلی کامرون به د 15 نورو کلونو لپاره د برتانیې صدر اعظم شي. د هغه په مشرۍ محافظه کار ګوند د ولسی جرګې د 650 څوکیو د جملې نه 326 څوکۍ ګټلې دي. د انتخاباتو د نتایجو د معلومیدو وروسته د مخالفو ګوندونو مشرانو استعفاګانې کړې دي چې پکې د کارګر د ګوند مشر ډیوډ ملبن هم شامل دی. ښاغلی کامرون د ملکې الیزابت سره د بکینګهام په قصر کې د لیدلو وروسته وویل چې د یو هیواد لپاره به حکومتو کې او ژمنه وکړه چې په ده باندې به د ریفورم کولو اجازه ورکړي او د ریفورم کولو اجازه به ورکړي چې آیا برتانیا د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو د تجارت په اتحادیه کې پاتې کېدای شي او کنه. د چارو کارپوهان وایي چې د غریګیری خایي پراتونکو دوه کلونو کې تر سره شي. د پنځشنبه د ورځې په انتخاباتو کې د سکاتلند د ملي ګوند بریاوو ټول حیران کړی دي. دغه ګوند چې د خپلواکۍ طرفدار دی د 500 څخه زیاتې څوکۍ ګټلې دي او د کارګر ګوند ته ماتې ورکړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته د مور کو د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری فرانسې ته تللی دی چیرې چې به نوموړي د خلیج د سیمې د همکاري د شورا د باندنیو چارو د وزیرانو سره وګوري او پر امنیت او سیمه ایزو موضوعګانو باندې به خبرې ورسره وکړي. د نن ورځې په خبرو کې به په منځني ختیځ کې د ایران د مخ پر زیاتېدو د نفوذ پر مسلې باندې هم بحث وسي. ښاغلي کیری پرون د پنجشنبه په ورځ په ریاض کې په خبري کانفرنس کې خپل سعودي انډول د باندنیو چارو وزیر عبدالجبیر ته وویل چې په یمن کې د یو 15 ورځنی اور بند د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي تر څو سیمې ته بشري مرستې ورورسول شي. دواړو د باندنیو چارو وزیرانو وویل چې اور بند په سیمه کې د وضعیت پر اساس تمدیدېدلی شي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. د سوریې د بشري حقوقو ګروپ د جمهور رئیس اسد په حکومت تور لګولی دی چې په تازه حملو کې د کلورینو زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو شبکې وویل چې د پنځشنبه په ورځ حکومتي هیلیکوپټرو لږ تر لږه په درې ځایونو باندې د ګازو ډک بیرري بمونه واچول چې یو کس وژلې او د شپېتو نه زیاتې زخمي کړي دي. د بشری حقوقو د غړل په ټوئیټر کې لیکلي دي چې د حمله د سوریې په شمال ویدی زسیمه کې د جانودیا کانسفرا او د هزارین په کلی کې شوې دي او دا بمونه په یو روختون باندې غورځېدل دي. جمهور رئیس اسد په وار وار په وسلوالو باندې چې کوشش کوي حکومت لمنځوي سي تور لګولې دي چې په ولوسي خلکو باندې په حمله کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. خاغلی اسد د 2013 کال په اخر وختونو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې په خاص ډول د سرین غاز د استعمال نه پس موافقه وکړه چې د خلکو کیمیاوي وسلو تاسیسات او ګودامونه تباه کړي، خو د کلورین غاز د کیمیاوي وسلو د تباه کولو په موافقه کې نه و شامل.
په امریکا کې د بیکاری فیصدی د اپریل په میاشت کې 6% ده او په مجموع کې د بیکاری کچه په تیرو وو کلونو کې تر بل هر وخت ټیټه شوې ده. امریکا د کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې په ریپورت کې راغلی دی چې د تجارتي خدماتو، روغتیا او جوړونې په برخو کې نوې وظیفې رامنځته شوې دي. د تیل په صنعت کې بیا وظیفې د لاسته تللې دي ځکه د خامو تیلو بیر لوېدلې او د تیلو په برخه کې پر وظیفو باندې تاثیر کړی دی. نیو معلومات ښیي چې اوس هم 8.5 میلیونه خلک بیکار دي چې یو کال مخکې دغه فیصدی 1.1 میلیون زیاته و. د یاد شویو بیکار خلکو یو په درو کې د تیرو 28 رئیس بیکار دي. په ریپورت کې راغلی دی چې 6.8 میلیونه خلک نیم وخت کار کوي ځکه پوره وخت کار نه سپیدا کولای. دغه شمیره هم د تیر کال په مقایسه 3.8 میلیونه
د امریکا د عدلی وزارت نن ویلی دی چې د بالتیمور په خار کې د پولیسو په بند کې د یو تور پوستي امریکایي مرګ د دې سبب شو چې دغه وزارت د بالتیمور د پولیسو په ډیپارټمنټ کې د مدني حقوقونو د ممکنه سرغړونو په حق له تحقیقات پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي چې د نوم دنه خودلو په شرط د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي وایي چې د امریکا لوی سرنوالي لوریتا لنچ خای نن د جمعې په ورځ د دغه تحقیقاتو د امریکا لوی سرنواله لوریتا لنچ خای نن د جمعې په ورځ د دغه تحقیقاتو امر وکړي. مېرمن لنچ چې تیره هفته یې د سنا څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړې پرون د پنځشنبه په ورځ په یوې استمایه غونډه کې اشاره وکړه چې ګواکې د عدلي وزارت لخوا به په یاد شوی مورد کې تحقیقات پیل شي.
شمالي کوریا خبرداري ورکړې دي چې کچېری د جنوبي کوریا بیړۍ دغه هیواد هری مربوط اوبو ته د شړې بیرې په جنجالي سرحد کې چې د دواړو هیوادونو پرې د ملکیت دعوا د ننوتلې نو د اخترې پرته به برید پر وکړي. دا خبرداري د شمالي کوریا د رسمي خبري اژانس لخوا خبر شوې دي او پکې دا څرګندې ده چې د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جنوبي کوریا ولس پیړۍ په دې باندې چې د چین په کبنیونکو بیړۍ په سګرځي د شمالي کوریا مربوط حریم ته ننوتلې دي. تر اوسه پرې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د خبرداري په اکله کومه تفسیر نه ده کړې. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د کوریا د ټاپو په لویدي ساحل کې سرحد چې د امریکا لخوا د کوریا د جګړې پر مهال ترسیم شوی دی څو ځلې لنډي خو خنړي سمندري نشتی پکښې سوي دي. دواړو کوریاګانو په دې سیمه کې په کال 1999 کې 2002 کې او 2009 کې نشتی کړی دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نمخ کې زمونږ د خبريال اکرام شینواری رپورټ واوري چې وایي د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې په یوه هفته کې د هغو تورونو سپیناوي ونشي چې په دوی باندې لګول شوی دي، نو دای به په خپله اقدام وکړي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار افغان حکومت ته خبرداري ورکړې چې کچيري حکومت دیوي ونې په موده کې په د باندې دولسي جرګې د شمیر غړو لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوال سره د د کورنۍ د غړو د اړیکو د لګیدو تورونو سپیناوي ونه کړي، نو دی به پخپله د خپل حیثیت د خوندیتوب لپاره لاس په سر شي. فضل هادی مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د د په کورنۍ باندې مخالف وسلوال سره د اړیکو د تور په لګولو د دولسي جرګې یو شمیر غړو د دنه بلکې د افغانستان د مشرانو جرګې سپکاوی کړی دی.
زه او زما فامیل او زما ملګری د افغانستان دشمنانو، خصوصا هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني، د هغوی په وړاندې موقف واضح او روشن ده، او دا نن نه ده، دا زموږ د ژوند سره تړلی موقف ده. موږ هغه څوک یو چې قرباني مو ورکړې ده، قرباني ورکوو. هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني، دهشت او ترور او ستونزې جوړوي ملت ته او خلکو ته، هغه زموږ دښمنان دي. او هیڅکله موږ د دښمنانو سره مرسته نه، بلکې د هغوی په وړاندې درېدلې مبارزه مو کړې، او د دې په وړاندې مو د کورنۍ نه تقریبا په دغه دلس کلن نظام کې ولا شهیدان ورکړي.
د ولسی جرګې یو غړي محمد نعیم لالی حمیزي د ولسی جرګې د دې ونې یوې غونې ته په وینا کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ننګرهار په ولایت کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ د نږدې غړو اړیکې ثابتولی شي. پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو دغې استازي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په جلالآباد کې په نږدې ورځو کې د ښاغلي مسلمیار له کوره یو مخالف وسلوال هم نیولی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ښاغلي مسلمیار له کوره د کوم مخالف وسلوال د نیولو خبره یوازې اوازه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقي د دغو اوازو په هکړه د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دا راپورونه حقیقت نه لري. خاغلی صدیقي ویل ځنې اوازې اورو چې ګوندي په جلال آباد کې چې موږ ځنې تروریستي شبکې سموده مخکې نیولې وي، چې ګوندي د مشرانو جرګې د رئیس جلال رتما فضل هادي مسلمیار له کورنۍ سره اړیکې لرلې. موږ دا اوازې ردو او هیڅ حقیقت نه لري. خو د خاغلی مسلمیار او د ملي امنیت د ویاند سرګندونو سره سره محمد نعیم لالی حمیزي لا هم په خپله خبره ولاړ دی او ادعا کوي چې د ننګرهار ملي امنیت ریاست کارکوونکو د مسلم پلو د مخالف وسلوالو یو قومندان د فضل هادي مسلمیار له کوره نیولې او اوس د سرخي پلو په زندان کې بندي دی.
زه یو کس زیات په ډاډ سره ویلی سم چې زه د افغانستان د خلکو نماینده یم په ولسي جرګه کې. ما ته جلال آباد او کندهار او بدخشان د افغانستان ټول یو ولایتونه دي، او که دښمن د داخل په نظام کې وي، هغه بارنۍ دښمن به خود راځي د کور مابین سره او دغه قضیه ونیسي.
د مشرانو جرګې رئیس دغه خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د جمهوریت او اجرایي رئیس نه وغوښتل چې د دې ادعاو د سپیناوي د پاره د ژر یو ځانګړی پلاوی وګماري.
که چیرته موضوع لکه څنګه چې د امنیت ملي رد کړی او حقیقت ونه لري، زه د خپل مجلس د خپل کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکی یم، او دا زما په حکومت مله شرعي او قانوني او حقوقي حق ده. دغه دواړه باید محکمه شي.
د لومړی ځل نه چې د افغانستان حکومت مخالف او سوال سره د حکومت د ځینو چارواکو د اړیکو په باب د پارلمان په دنده کې دغه سي اداوي کی. نږدې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق کلومي هم د کندوز په ولایت کې دغه ولایت له مخاورو او مشرانو سره په کتنه کې په ډاګه ویل چې د افغانستان جنوب د افغانستان د حکومت دښمنانو نارامه کړي، او د افغانستان شمال د افغانستان د نظام دوستانو نام نه کړی دی. د خغلی علمی دغه سرګندونو د افغانستان په پارلمان کې تاوده بحثونه راوزېږول، چې اکثر وکیلانو د جنرال علمی نه وغوښتل چې د هغو کسان نومونه دې سرګند کړي چې د افغانستان د شمال په نام نیب کې لاس لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، زمونږ همکار عزیز الله پوپل له جنرال سیدی سره د زابل د بدر د عملیاتو په حق له مرکه کړی ده.
د 215 اتل قلی اردو درسیزوال واقف شاه سیدی صاحب د زابل روان پوځي عملیات په دې کې سسو لاسراوړنی د دې عملیاتو مجموعه سورزی کیږي او تر اوسه پوری کوم اهداف ترلاسه کړی مهرباني
تر اوسه پوری جمن څلور څلوېخت دشمنان وژل شوی دي شپږ څلوېخت زخمی دي او همدارنګه یو تعداد اسیران هم ونیول دي باید په ډاګه باندې وایم چې دغه مړو په شمیره کې چې مخکمه تاسو ته وویل اتلس کسه پکې بهرانیانو په زخمیانو کې هم بهرانیانو موږ یو ډیره ښه تجربه د دې عملیاتو نه بله پیدا دا کړه هم په دغه عملیاتو کې چې دا اوسه پورې نن اتلسمه ورځ ده چې روان دي یو ملکی تلفات موږ نه لرو د الله فضل او احسان دی او ملکیان هیڅ نو منتظر شوی نه دي
د زابل شمالي طرف غرنی ساحه دي د مرکزی افغانستان سره وصل او په زمن کې جنوبی طرف هم ډیورن کرچ سره پرانستی په لسهاو لاري لري د دوه روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څومره باورمن دي چې هم د زابل په شمالي طرف کې د تهدیدات کم سي او هم په جنوبی طرف کې د پرانستی لاري تګ راتګ کم سي
موږ یوازې دا نه چې د زابل په ولایت کې موږ عملیات شروع کړي وو بلکې موږ د زابل د ولایت سره په همسایا یا گاونډیو ولسوالیو کې لکه شاولی کوټ میانشین همدارنګا معروف ارغستان په دوی کې هم موږ همزمان عملیات شروع کړي وو همدارنګا موږ قوتونه دا په خاص روزګان کې حمایوي عملیاتونه شروع کړل او همدارنګا د هلمند په سرحد کې لکه په چارچینو سراب کجران غورک او میوند کې هم ډیر پراخ عملیات وکړل چې هلته هم ښې لاسته راوړنې زموږ مشترکو ځواکونو لاسته راوړي چې مخالفینو ته سخته ضربه ورکړي.
بل د سیمې مخکې انګیرل کېدل یا داسې اندېښنې موجودې وې چې ممکن ځینې بهرنۍ وسلوال کسان او یا هم د افغان دولت وسلوال مخالفین د زابل په شمالي اطرافو کې چې مخکې مو موضوع یاده کړه ډېرې غرنۍ ساحې دي هلته د ځان لپاره دایمي پټنځایونه ولري او بیا نور افغانستان تهدید کړي د دې عملیاتو سره به دغه تهدیدات څومره له منځه ولاړ شي؟
انشاءالله موږ امیدوار یو چې د زابل په ولایت کې هغه کم قوتونه چې د مخالفین وو او د خارجانو په د بارانیانو په ملاتړ باندې وو هغه کاملا موږ د منځه ویوړل هغه مو بیخي تیتو پراګنده کړل نور په د زابل ولایت کې دوی نشي کولای چې ځانونه راټول کړي او په حساب یو داسې ګروپ جو قوي ګروپ جوړ کړي چې هغه ساحه تهدید کړي
د کندهار په ساته د روزګان هغه ساحه چې ساسو ماموریت لاندې ده روسي تهدیدات په کوم اندازه کې دي او څومره امدګي ورته لري چې دا تهدیدات به د عامو خلکو ژوند متاثر کړي؟
د میانشین په ولسوالۍ کې هم دغه اوس عملیات روان دي د خاکریز په ولسوالۍ کې د غورک په ولسوالۍ کې او د میوند په ولسوالۍ کې عملیات روان دي د دیراوت په ولسوالۍ کې په چارشینو کې او په سراب کې روان دي په کجران او غزاب کې هم زمونږ عملیاتونه روان دي
ان کله چې یو نتیجه ګیري او ډیر خلاصه چې د پوسلې پر اتاک سره د تهدیداتو زیاتوالی اندېښنې موجود وي د وروستي عملیات چې تاسو په ایل کړی دي ګویا د ټول تهدیدات له منځه یوړ
لاغي ورځ نشي مونږ عملیات شروع کړی دي په لوی علاقه کې لا تر اوسه پورې یو فیخ هم نه شي
او ډېر زه تمه نه
ژوند تاسو نه هم ډېر
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د روغتیا نړیواله اداره په افریقایي هیوادونو باندې غږ کوي چې په خپل هیوادونو کې د صحت په برخه کې زیاتې پانګې واچوي او روغتیایي نظام ښه کړي د افریقایي هیوادونو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر مشیدیسو ویل دي چې د خزو ماشومان او ځوانانو د صحت په برخه کې د 2015 کال د ستراتیژۍ لپاره باید د پانګې چولو په چارو کې مرسته وشي توسو خمالو د جوهانسبورګ نه رپورت را لګولې ده چې نظرانه یوسف زایی وایي
د افریقا د صحت په حق لا دی وی سیمایز غونډې نروستا د صحت لپاره د نړیوال ادارې مشر ډاکټر ماشدیسو خبريالانو ته ویل چې د دبليو ایچ او یا د صحت لپاره نړیوال ادارې د کال 2015 لسم لپاره یو ستراتیژي جوړ کړی ده او دا به په نړیواله کچه په افریقا کې په مختلفو صحي مسایلو باندې متمرکز وي. هغه ویل چې دغه ستراتیژي په وسیله به مونږ د 15 کلونو په مودې کې د 2013 کال پورې د دې جوګه شو چې افریقا ته یو صحي نظام ورکو. دغه ستراتیجی د خزو ماشومانو د صحت په برخه کې د نورې پنګاچونې غوښتنه کوي، او دغه به په خاصه توګه په کلو باندو کې د خلکو د صحت لپاره د یو نظام په جوړولو باندې کار وکړي. ډاکټر ماشدی سو مویتی وایي چې د صحت لپاره یو خان نظام لرل په دغه برخه کې د مختلفو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره ضروری دی. هغه وایي
If we put in place very strong health systems, then you
don't need to have an infrastructure which is all wrong. We need to have a strong health system. If we have a strong health system, we need to have a strong health system. 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 ډاکټر مویتی دا هم ویل چې پر رواندا او په غانا کې د مخکینه په دغه برخه کې کار شروع شوی دی. هغه په دغه برخه کې د جنوبی افریقا د اقداماتو ستاینه وکړه.
If you look at the indicators for South Africa compared to
کتا سو د نورو افریقایي هیوادونو پر تله جنوبی افریقا ته پام وکړي، نو دغه هیواد په ډیرو برخو کې ډیر ښه کار کړی دی، او زه غواړم چې نور افریقایي هیوادونه د جنوبی افریقا مثال مخې ته کیږدي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې په افریقا کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د مختلفو ناجوړتیاګانو د لاسه مړه شوي دي. د صحت لپاره نړیوالې موسسې د دې کال په سر کې ډاکټر مویتی د افریقا د سیمې لپاره مشره ټاکلې ده. هغه وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل د هغې په لومړیتوبونو کې شامل دي، او د دې لپاره به هغه روزل شوی خلک وګماري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لاری تاشو او بسم الله جانا جدائی راغ للاری تنش او بسم اللہ جانا مرگ میں قبول دا جدائی نہ قبل غم او بسم اللہ جانا مرگ میں قبول دا جدائی نہ قبل غم او بسم اللہ جانا او بسم اللہ جانا خیالی بسم اللہ جانا او بسم اللہ جانا شوقی بسم اللہ جانا او بسم اللہ جانا کم کئی بسم اللہ جانا شال میرا وخنا جمیلی در سر دونا او بسم اللہ جانا شال میرا وخنا جمیلی در سر دونا او بسم اللہ جانا یارمین دوزی مسلمانیم او بسم اللہ جانا یارمین دوزی مسلمانیم او بسم اللہ جانا تیار دپانا درم سال جارو کدونا او بسم اللہ جانا تیار دپانا درم سال جارو کدونا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د پښتورګو د ناروغیو په عواملو غږیږو او دا ګورو چې خلک د پښتورګو د ناروغیو نه ځان څنګه ساتلی شي. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي لږ وروسته پروګرام ته زنګ وهلی شي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. وسلوالو طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې د امن نظم په پوستو باندې برید کړی دی. د ولی نطاق احمد ضیا عبدالزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې نن سهار په 3 بجو د مملې په سیمه کې دغه برید شوی دی. د پکتیا د ولی مرسیال ویلي دي چې د ځاځي اریوب په ولسوالۍ کې د 28 برمته شوو کسانو نه نن 2 ماشومان خوشي شوي دي خو د نورو په باره کې معلومات نه لري. پرون ناپیژندل شوو کسانو د کرکټ په میدان کې حمله وکړه، 2 ورونه یې وژل او 28 کسه یې د ځان سره بوتلل. د پاکستان په شمالي برخه کې د یوې هلیکوپټر په سقوط کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي چې پکې 2 سفیران او 2 د سفیرانو مېرمنې دي. په دې پیښه کې په پاکستان کې د ناروی او فلیپین سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې وژل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي دي چې هغه به نوې حکومت تشکیل کړي. هغه د غیلان وروسته له هغه وکړ چې د برتانیې محافظه کارګون د پرون ورځې په انتخاباتو کې اکثریت وګټه. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری فرانسې ته تللی دی چې په نوموړي د خلیج د سیمې د همکارۍ د شورا د باندنیو چارو د وزیرانو سره وګوري او په امنیت او سیمه ایزو موضوعګانو باندې خبرې وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې ولې بنیادمانو ته د پښتورګو تکلیفونه پیدا کیږي، د دغو ناروغیو عوامل څه دي، علاج لري که نه لري. تاسو څه فکر کوئ درنو اوریدونکو؟ که په دې برخه کې کوم سوال لري یا نظر لري کولی شئ وروسته پروګرام ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانی دي شافیه سردار او قدیر مشرف. د تلیفون نمبر دی 202-6-9-11-6. تاسو ټول نه مننه کوئ چې پروګرام اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.